السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګ زایمو خراغلاست وایم پایل با په خبرونو باندې وکړم
د طالبانو د بهرنی چارو وزیر امیر خان متقی له پاکستانه د افغان کډوالو پر جبري اخراج ژور اندېښنه ښولې د خبره د طالبانو د بهرنی چارو وزارت چهارشنبه ناوخته په یو بیان کې خبره کړې د بیان په اساس ښاغلي متقی چې د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي محمد صادق سره غونډه درلوده ټینګار وکړ چې باید له هغو اقداماتو ډډه وشي چې د ولسونو د خپګان او پارونې سبب کیږي محمد صادق هم ویلي دي دواړه هیوادونه ژورې اړیکې لري او باید په دې فکر وشي چې د دب خبره رامنځته شوې ستونزه څنګه حل شي جزئیات رستم اوریدلی شئ طالب چارواکو په کندوز ولایت کې رسنۍ د ژوندیو موجوداتو د انځورونو له ښکاره کولو منع کړې د افغانستان د خبریالانو مرکز دا خبره چهارشنبه ناوخته په یو بیان کې کړې ده دغه مرکز په خبره کندوز څوارلسم ولایت شو چې د طالبانو لخوا رسنۍ د ژوندیو موجوداتو د انځورونو له خپرولو منع شوې د افغانستان د خبریالانو مرکز او د رسنیو نورو فعالانو پر رسنیو د ژوندیو موجوداتو د خپرولو ممنوعیت د اطلاع رسونې بیان ازادي او اطلاعاتو ته د خلکو د لاسرسي د حق سرغړونه یاده کړې ده د امګړې په هغه ولایتو کې چې رسنۍ د ژوندیو موجوداتو د انځورونو له خپرولو منع شوي یوازې د غرونو رغونو دښتو ونو او فصلونو نندارې وړاندې کیږي د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د نړیوال اژانس مشر رافایل ګروسی ویلي ایران د څو اټومي بمونو د جوړولو لپاره اړین توکي لري خو لا تر اوسه اټومي وسله نه لري ښاغلي ګروسی دا خبره ایران ته تر سفر مخکې له لوموند ورسپانې سره په خبرو کې کړې ده ګروسی پرون تهران ته تللی او هلته د ایران د بهرنیو چارو له وزیر عباس عراقچی سره لیدلې دي جزئیات وروسته خبرېږي د ایران قضایه قوی یو پیژندل شوی راپر سندرغاړی تتلو په اعدام محکوم کړی د قضایه قوی ویاند اصغر جهانگیر ویلي د امیر حسین مقصود لو د اعدام د حکم په وړاندې اعتراض شوی او دمګړی په ستره محکمه کې د څیړنې په حال کې دی امیر حسین مقصود لو چې په خپلو نری نوم تتلو شهرت لري د فساد او فحشا په تور په لس کاله بند محکوم او مقدساتو ته د سپکاوي په تور په 15 کلونو بند محکوم شوی د ایران قضایه قوی مقدساتو ته د سپکاوي په تور هغه ته د اعدام سزا هم اورولې امیر حسین مقصود لوچی کالونا په ترکیه کې اوسېده 402 کال په لیندۍ کې د ایران د کنسولګری د شکایت پر بنسټ د پولیسو لخوا ونیول شو او ایران ته واستول شو امیر حسین مقصود لو په خواله رسنیو هم خورا شهرت لري انستګرام د هغه پاڼه چې 4 میلیونه مینوالې درلودل تړلې ده او د فوټبال مینوالو ته دا چې ارسنال او انټر میلان وکولې شول چې د اروپا د اتالانو لیگ نیمه پای لوبو یا سیمی فاینل ته لار پیدا کړي ارسنال ریال مادرید په وړاندې تیرونه هم 3-0 بریا ته رسیدلې او بیګا وتوانې چې 2-1 ریال مادرید بیا مات کړي او نیمه پای لوبو ته ووزي په بل لوبه کې هم انټر میلان له ایتالیا څخه د جرمني بایرن مونیخ لوبډه لا ماته کړه او نیمه پای لوبو ته ورسیده په نیمه پای لوبه کې به انټر میلان له بارسلونا سره لوبه کوي د اروپا د اتالانو جام نیمه پای لوبه به 2 وروسته ترسره شي
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره
د لوی مهربانه رب سپیڅلي نامه سلامونه ونې کې هیله مې ومنې درنو زده کوونکو هیله دا چې راغاو جوړو سه وخت به مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون دریم لوسته شرغلاس تو ایم په دې هیله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست راخلنې شی بوره سره مل وسی او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي نن مو موضوع افغانستان د عباسیانو په دوره کې دي په دې حق لبه معلومات لسره وړو دا چې د عباسیانو په دوره کې افغانستان څه ډول حالات لري او په کوم اقتصادي ټولنیز او سیاسي حالات یې څه ډول نور از خپل درس پیلو افغانستان د عباسیانو په دوره کې عباسیان چې د اسلام د پیغمبر د اکا عباس د اولادې څخه دي د قریشو د بنی هاشم د قبیله څخه هم شپېرل کیږي د دویمه هجری پیړۍ په ورستي کې دوی د سیاست میدان ته راغلل او څو وخت وروسته بیا د خراسان د نارامي اوزي څخه خبر سول نو په دې وخت کې په 1300 هجری قمری کال کې خپل مبلغان او خپل دعوت کوونکي دغه سیمه ته راولېجل او افغانستان د خلکو د افغانستان خلکو هم د دغه مخې چې دوی درلودلې د دغه مخ څخه ملاتړ وکړي او د وینې په بیه د امویانو پر ځای عباسیان واک ته ورسول چې د عباسیانو دوره بیا 1530 کاله اوږده سوه او 1530 کاله دوام وکړي چې په پای کې بیا دغه د عباسیانو دوره د مغولانو د خوا په 1428 هجري قمري کال کې له منځه ځي او د دوی خلافت ړنګیږي. د عباسیانو په دوره کې د افغانستان مالیه تقریبا د 30 میلیونه درهمو څخه او 1 میلیون درهمو ته لوړسول. موږ ویلو چې د امویانو په دولت کې یا د امویانو د خلافت په وخت کې د افغانستان مالیات راکمیږي او بېوزلي زیاتیږي چې تقریبا 30 میلیونه درهمو ته رسیږي. نو د عباسیانو په دوره کې د دغه مالیاتو شمیر د 30 میلیونه درهمو څخه او 1 میلیون درهمو ته لوړیږي چې په همدې دلیل په افغانستان کې د بزګرانو زیاتره پاڅونونه د عباسیانو نو د مالیاتي زورزتی په وړاندې رامنځته سول او په ځانګړې توګه د هیواد د شمال او لویدیځ ولایتونو هم خلک د مبارزه کوي ترڅو لږ تر لږه دوی د غزانونو د دغه درانه بار څخه وساتي. عباسیان هم په دې باندې ونه توانېده چې د افغانستان د خلکو سیاسي او اقتصادي دغه پاڅونونه په یوازیتوب سره آرامه کړي او پر دغه پاڅونونو باندې برلاسه شي. له همدې امله بیا په دې برخه کې دوی برلاسه ترلاسه کړي او د سیمېزو اشراف او مشرانو په مرسته ځانت مشرانو مرسته ځانت راجلب کړه او د ګټو ګټو تر سیوري لاندې خپل تسلط ته دوام ورکړي. په دغه دوره کې په افغانستان کې کرنې د اوبو لګول سیستم قانوني بڑا ځانته غوړه کړه، یعنی د اوبو لګول سیستمونه قانوني سو او همدارنګه کرنه هم قانوني شکل ځانته غوړه کړي. د هری رود او د هلمند د سند څخه نوي کالرونه او اویالي وغځېدلې او په بلخ کې هم د اویا څخه زیات اوبو ژرندې او په سیستان کې هم بعدې ژرندې جوړې سولې. په بلخ کې د غلو دانو د ډلې څخه غنم او اوربشي کرل کېده. په بدغستان کې همدارنګ په غور کې مالداري او کرهنه هم پرمختګ وکړ. تلقان او مرغاب کې د پښمی منسوجاتو د تولید مهم مرکزونه شمیرل کېدل او بلخ د سوداګری ډیر عمده مرکز و. د ورېښمو صنعت او کسب هم زموږ د هیواد په ځینو برخو کې رواج درلودي. په غور کې اوسپنه او مس استخراج کېدل. د غور ولسو په ګاونډیو هیوادونو ته وسلې به ګاونډیو هیوادونو کې ډیر شهرت درلودي. په تخارستان کې سرب او نور فلزونه او همدارنګ د هیواد په نور شمالي ولایاتو کې اوسپنه، سپین زر، سره زر استخراج کېدل او د دې ترڅنګ د پنچیر سپین زر هم په دغه دوره کې ډیر مشهوره و. د فرهنګ او ادب د پلوه هم د هغه وخت افغانستان ډیر ځلیدونکي شخصیتونه درلوده چې د ادبي او پوهنیز اثارو په پنځولو سره یې خپل نومونه د هیواد په تاریخ کې تل پاتې کړل. مثلا د غول جملې څخه د موسی بن شاکر خراساني زمان، هریو محمد، احمد او حسن، د دې ترڅنګ ابو معشر جعفر بن محمد بلخي پر ریاضاتو کې لوی لاس درلودي، بشار بن بدر تخارستاني شاعر او همدارنګ ابو زید احمد بن سهل بلخي ادیب، فیلسوف او جغرافیه پوه چې دا د افغانستان ډیر ځلیدونکي شخصیتونه و او دوی د ادبي او پوهنیز اثارو په پنځولو کې خپل نومونه په د هیواد په تاریخ کې ډیر مشهوره شهرت ورسېدل او تلپاتې کړل. په دې دوره کې ورپسې راځو برمکیانو ته. برمکیان بیا په اصل کې د برمک په نامه د یو شخص د زمونه د ډلې څخه دي چې برمک د بلخ د نوبهار د زردشتي اورتون راهب یا موبد و. د دې کورنۍ لومړنی مشهور شخص چې و هغه د برمک زوی خالد و چې د اموي ورستری خلیفہ مروان همار په خدمت کې و. یعنی د مروان چې هغه د اموي خلافت د اموي واکمنۍ اخرنی خلیفہ و یا اخرنی واکمن و. د خالد همدغه مروان په خدمت کې یعنی د خدمت یې کوي چې بیا اورسته د عباسی ابو جعفر منصور د وزیر او سلاکار په توګه د دنت تر سره کوي. د خالد څخه اورسته بیا یحیا د زوی د دې کورنۍ یو ډیر پو او متنفس شخص ګڼل کېدی چې نموړی بیا د مهدی د خواصخه د هارون رشید د پالنې او روزنې لپاره ګمارل کیږي او د بیا د هارون رشید په زمانه کې د عباسی خلافت ټول چاري د پغړوي او د دوه زمونه سره د دوی لپاره کار کوي چې بیا څو خورسته هارون رشید پر دې باندې بدګمانه کیږي او په یو سلو وتیم هجری قمری کال کې د خلیفہ د امر سره سم د یحیا زوی جعفر مرکوي او خپل د کورنۍ د نور غړو سره په بند محکوموي او د برمکیانو ټول مالونه هم ضبطوي. رزور پسې طاهر فوشنجی ته طاهر بن حسین فوشنجی بیا په یو سلو نه پنځوسم هجری قمری کال کې په فوشنج یا د هرات په اوسنۍ زندجان کې زیږیدلې دی چې طاهر د ځواني څخه په سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو کې ګډون کوي او برخه یې اخیستل. دی هم یو ډېر هوډمن سړی و. د دوه بسېړونو مامون او امین د اختلاف په برخه کې د مامون رشید چې هغه د بدغیس مور څخه زیږیدلی و د هغه ملاتړې کوي او په یو سلو پنځه نویم کال کې بیا د امیر رشید وژنې څه وخت وروسته مامون رشید خلافت ته رسیږي. طاهر هم د ده د پلوه د خراسان والي ټاکل کیږي او طاهر په 201 هجري قمري کال کې د جمعې په ورځ همدلته د خطبې په مهال باندې د خلیفه نوم د خطبې څخه لرې کوي او د خپلواکۍ اعلان کوي. په سبا کې بیا د نامعلومو کسانو لخوا وشل کیږي او د ده څخه وروسته د ده اولادونه په افغانستان کې د 500 کلونو لپاره واکمني کوي او 500 کاله د ده د اولادونو واکمنی په افغانستان کې دوام لري. رزو د عرب مسلمانو او د افغانستان د خلکو یو پر بل باندې اغیزې چې د افغانستان او د عرب مسلمانان یو پر بل باندې څه اغیزې درلودي. د اسلام د سپیشلی تن پراتاګ او همدارنګه دغه پخپره دو سر زموږ هیواد تاریخ یو نوی پړاو ته ننوتی او زموږ هیواد ته یو نوی شکل او یو نوی بڼه ورکړه. ځکه اسلام موږ ته نوی اسلامي هویت را وبخشي او دغه اسلامي هویت بیا زموږ د خلکو د یووالي سبب وګرځېدی. ټول قومونه او ټول قبیلې د یو دین او عقیدې خوندان کړل او همدارنګه د اسلام د دین د پوهې د لاسته راوړلو په لاره کې کوم خندونه چې و هغه د پوهې کوم انحصارات چې و هغه د مینځو یو ډله په دې توګه سره پوهې او زده کړې هم ډېره پراختیا وکړه. همدا و چې زموږ خلکو په لومړۍ هجري پیړۍ کې اسلام ومني او همدارنګه دوی عربي ژبه زده کړل. په دیني علومو لکه قرآن شریف په حدیث د فقه په تسئل کې هم دی وپوهېدل او ډېر بریالیتوبونه یې ترلاسه کړه. بیا تر درېمې پیړۍ پورې ډېر مشهور پوهان لکه نعمان بن ثابت چې امام اعظم او امام ابو حنیفه شهرت لري چې په امام اعظم ابو حنیفه باندې شهرت لري، امام احمد بن حنبل مروزه همدارنګه ابو داود سجستانی یا سیستانی د دې ترڅنګ د سنور مشهور پوهان چې درېم هجری پیړۍ پورې ډیر ښکار سوال او د اسلام د دین لپاره ډیر مهم خدمتونه وکړل. د دې ترڅنګ په دې دوره کې سیستانی عالمانو او پوهانو د دې سم څخه سره راپورته کوي او د پوهې په بیلابیلو څنګه کې ډیر تالیفات رامنځته کړل. په دې ځای کې د سنو هغو لیکوالانو یادونه ډیر مهمه ده چې هغه د دویم هجری پیړۍ د نیمایي څخه د کتابونو په لیکلو باندې شروع کړه چې د هغو د جملو څخه ابو زید بلخي ادیب او جغرافیه پوه و، د دې ترڅنګ ابو مشعر بلخي چې دی بیا ریاضي پوه و، همدارنګه محمد موسی د هندسي علم د هندسي عالم، بشار بن برد تخارستاني شاعر او ابو نصر فارابي چې هغه د لرغونی نړۍ د طب جغرافیه فلسفه نجوم او ادبیاتو تر ټولو لوی عالمانو د ډلې څخه شمیرل کیږي. دغه لیکوالانو څخه یا څخه عبارت دي چې دوی د پوهنې په بیلابیلو څانګو کې تالیفات وکړل. د دوی د اثارو څخه ځان په 13 او 19 پیړۍ کې بیا په اروپا کې د نړۍ ژوندیو ژبو وژباړل او بیا یې دغه کوم ژباړل سوي اثار یې خپاره کړل. زموږ خلکو د خپلو پیاوړو کورنۍ او همدارنګه خلکو په واسطه د افغانستان تهذیب د خپلو ژباړونکو په وسیله باندې عربي ټولنې ته او اسلامي تمدن یې نړۍ ته وړاندې کړ. د برمکیانو کورنۍ په دویمه هجري پیړۍ کې د طب په برخه کې د منکه کتاب او د نجوم او فلکیاتو په برخه کې د سند کتاب، د سند هین کتاب او همدارنګه د سندباد کیسه یې عربي ته وژباړله. د دې ترڅنګ زموږ خلکو د اسلام د اختیا او د خبرېدو په لاره کې هم ډېر قربانيان ورکړې. اسلامي د هیواد تر ختیځو پولو یعنی تر هند پورې خپور کړ. کله چې اسلام را ورسېدی نو په دې وخت کې موږ ویل چې ډېر فعالیتونه او ډیر پرمختګونه وسول زموږ په خاوره کې خلک ډیر زیات بریالیتوبونه ترلاسه کړه. د دې ترڅنګ د اسلام د پراختیا لپاره دا چې دوی اسلام پراخه کې او تر نورو سیمو پورې خپور کې، په دغه لاره کې د ډیر قربانیانې دی ورکړې، د هر ډول سرشندونو او د ځان تیرېدنې دی وکړې، د خپل ځان د خپل سر د خپل مال څخه تیر سول، او اسلام یې د هیواد تر ختیځو سرحدونو پورې یعنی تر هند پورې ورسوي او تر هغه سیمو پورې د اسلام مبارک دین خپور کړي. په دې ترتیب سره بیا د عربي مسلمانانو او زموږ د خلکو ترمنځ اغیزي چې وي هغه دو اړخیزي وي. اسلام زموږ خلکو ته نوې اسلامي هویت ورکوي، یووالی ورته وبخشي، او د پوهې دروازه یې زموږ پر مخ باندې خلاصه کړه. دا چې د اسلام څخه مخکې زموږ د هیواد په خلکو کې یووالی نه و او تورې تیارې خپرې وې، د پوهې دروازه یوازې د ځواکونو خلکو لپاره خلاصه وه. نو د اسلام په راتګ سره اسلام زموږ خلکو ته یو نوې اسلام می هویت ورکي، ټول خلک د یو عقیده یو دین یو خدای راوبلل، یوالی دي تو رو بخشي، او د بوهن دروازه چې هغه یوازې وکمنو د لپاره خلاصه و، هغه د ټول پر مخ باندې خلاصه کړل. په بدل کې د افغانستان خلکو هم د علمي او فرهنګي خدمتونو او همدارنګ د ویني د تویدل په بای باندې اسلامي تمدن او د اسلام د خبرېدو لپاره ډیره فعال ونده واخسته. د دغه په مقابل کې زموږ خلکو د وینې په بای اسلام خپور کې تر نورو سیمو پورې او په ځنګړې توګه پوهان او عالمانه هم په دغه برخه کې ډیره ارزښناکه ونډه درلوده. یعنی دلته دغه دوه اړخونه دا و چې اسلام زموږ خلکو ته نوې اسلامي هویت ورکړي، او د دې په بدل کې زموږ هیواد خلکو ډیرې سرشندنې او قرباني ورکړي تر څو اسلام ډیر خپور کړي او په دغه برخه کې ډیر پرمختګونه وکړي. نو درنو زده کوونکو، دا زموږ او ستاسو د نوې نورسي درس په دې هیله چې ستاسو د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي. مهم موضوعات مو د افغانستان د اوزا په حق لو ده چې د افغانستان خلک او د عربو مسلمانان یا عرب څه ډول اغیز لري پر بل باندې، د دې موضوعاتو اړوند موږ معلومات لاسته راوړل. په دې هیله چې تر دا غشي ور سره مل پاتې سوي اوسي او د نورسي د لوست څخه به موږ ګټه اخیستې وي. تر راتلونکي درس پورې درنو زده کوونکو، چې بیا هم د یوې بلې نوې او په زړه پورې موضوع سره ستاسو درانه حضور ته زریجو، تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. تر هغه مهاله پورې تاسو هڅه وکړئ چې د نن ورځې درس ښه زده کړئ او هر اړخیز ډول سره د دغه درس په مفهوم باندې پوهیږئ. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری.
پژم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ونی کی هیل میومنی درنو زکونکو، هیله د چروغ او جوړ به است وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولی وی. تاسو ټول ته د نن ورځې دریم لوست شرغ لاستویم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست سره خلنی شي بر سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو لومړنی موضوع د شاه شجاع او ملي پاتونو په حق لده، ته چې په دغه دوره کې څه ډول ملي پاتونو رامنځته کیږي، د همدې موضوع اړوند به معلومات لاسته راوړو. نو راځو خپل درس پیلو. شاه شجاع او ملي پاتون، د هغه ورځ څخه چې شاه شجاع سلطنت ته ورسېدی، خلک د چټ فطرت څخه خبر سول. د هغه همدارنګه د انګلیسیانو د منځورلې د خپل دینی او ملي وجایب څخه وګڼل، او د خلکو په منځ کې د خپلواکۍ ننګ او د ناموس ساتنې احساس په هغه کې پیاوړی سو. لومړی د خطبې څخه د شاه شجاع نوم لري کړ، او وروسته بیا د انګلیسیانو څخه خپل سخت کرکټ سرګند کړل. د انګلیسیانو خزانه چې هغه د کندهار څخه کابل ته انتقالېدلې غازیانو غنیمت ونیولې او د کابل او کندهار لاره وتړل سو. او په مشرقي کې هم د سید جمال الدین افغان کورنۍ د دغې کورنۍ د خوا پاڅون شروع سو، چې د تړون دغه ملي پاڅون د کابل څخه شروع سو. د قومي مشرانو لکه نایب امین الله خان لوګری، عبدالله خان اڅکزی، د دې ترمنځ د اخصخه وروسته نور مجاهدینو هم د جهاد جنده پورته کړله. اول یې پرنس خپل کور کې وژي او وروسته بیا د انګلیسیانو ټولې خزانې او د وسلو خزانې هغوی ونیولې. په همدغه وخت کې بیا وزیر محمد اکبر خان د بخارا څخه د بخارا د بند آزاد سو او ځان یې کابل ته راورسوي، چې د هغه په راتلو سره بیا د مجاهدینو روحیه نور هم قوي سوله. مکناتن د چلس څخه کار واخیستی او پلان یې کار کې، او د کابل څخه د انګلیسیانو د وطنې د تړون وړاندیز وکړ تر څو مجاهدین مصروف کړي او د هند څخه نورې قواوې راوغواړي. مکناتن هم د وزیر محمد اکبر خان سره دوکه کوله په مجلس کې، غوښتل چې هغه ووژني، مګر وزیر محمد اکبر خان مخکې لدی چې مکناتن پر هغه باندې حمله وکړي، وزیر محمد اکبر خان مکناتن په هغه توپنچې باندې چې هغه ورته ډالۍ کړې وه په هغه سره یې وژني. او په دې توګه د انګلیسیانو سیاسي استازي او مختار وزیر د منځه وړي. او له دغه وروسته بیا د انګلیسیانو قواوې هم په خپل منځ کې د دوی په منځ کې واجب وحشت رامنځته کیږي، خوراکي مواد یې پای ته رسول کیږي، قواوې هم چې 14500 تلو ته رسېده د لوږې سره مخامخ کیږي. او په دې وخت کې سورجمی هم و چې انګلیسیانو بیا د کابل څخه د وتلو شرایط د مجبوریت له امله ومنل، یعنې دوی مجبوره سوه بالاخره دا یې ومنل چې د کابل څخه ووځي. راځو د امیر محمد دوست محمد خان دویمې پاچاهۍ ته، چې امیر دوست محمد خان سره ول خپل دویمه پاچاهي مخته وړي. امیر دوست محمد خان په 1300 میلادي کال کې د دویم ځل لپاره د سلطنت ته ورسېدی، او امیر دوست محمد خان د خپل دویم ځل هندي کمپنی سره ځینې تړونونه لاسلیک کړل، چې هغه تړونونه په دغه واکمنۍ کې نه د انګلیسیانو او د ختیځې د دې په واکمنۍ کې کیږي، چې د هغه له جملې څخه یو د جمرود تړونونه و چې انګلیسیانو د جمرود د تړونونو څخه وروسته امیر دوست محمد خان څخه دوه امتیاز وغوښتل. اول دا چې د هغه سیمو په رسمیت پیژندنه کې چې هغه پخوا د سیکانو تر ولکې لاندې وه چې وروسته بیا انګلیسیانو ونیولې، او دویم دا چې روسانو د ایرانیانو په مرسته غوښتل چې د هرات ولایت په خپله ولکه کې ونیسي، نو ځکه د روسانو د پرمختګ له امله یې خپلې ګټې په خطر کې لیدلې، نو دا خطر باید رفع شوی وای. دغه تړون بیا درې فقرې یا درې برخې درلودې. اول دا چې امیر دوست محمد خان د کابل حاکم او تر څنګ یې د ختیځ هندي کمپنۍ ترمنځ هغه سیمې چې د ده په کنټرول کې دي، د هغه څخه وروسته د ده ورسي او هندي کمپنۍ ترمنځ بیا دایمي سوله او دوستي ټینګوي. دوهم دا چې ختیځه هندي کمپنۍ دا ژمنه کوي هغه سیمې چې اوس د امیر په تصرف کې دي یا د امیر د ولکې لاندې دي، هغه ته به احترام کوي. او امیر دوست محمد خان د کابل حاکم د افغانستان هغه سیمې چې د په واک کې دي، د خپل ځان او خپلې ورسې د خاصه خجونه کوي چې د ختیځ هندي کمپنۍ د سیمو احترام وکوي، او هیڅ کله د هغه په کورنۍ چارو کې بل سوهاله نه کوي، او د هندي کمپنۍ د دوستانو سره دوست او د دشمنانو سره دشمن وي. یعنی دا هغه درې تړونونه درې فقره وي چې په دغه تړون کې شامل وي، او دغه تړون لاسلیک سو. اول دا چې هغه امیر دوست محمد خان د کابل حاکم او د ختیځ کمپنۍ ترمنځ هغه سیمې چې د په کنټرول کې دي، د هغه څخه وروسته بیا د ورسي او هندي کمپنۍ ترمنځ به سوله او دوستي چې د هغه به دایمي وي، او ختیځه کمپنۍ به هغه سیمې چې د امیر په لاس کې وي یا د امیر تر تصرف لاندې وي هغه ته به احترام کوي. امیر دوست محمد خان هم هغه سیمې چې بیا د ختیځه هندي کمپنۍ په لاس کې دي هغه ته به احترام کوي. د دوستانو سره به دښمن او د دوستانو سره به دوست او د دښمنانو سره به دښمن اوسي. دویم تړون بیا د دویم تړون بیا تاسو چې اول ایران خپل ژمنو برعکس هرات ونیوي، او انګلیسیانو بیا جګړې ته د ایرانیانو پر خلاف باندې دوام ورکړی تر څو امیر دوست محمد خان وکولای شي د نورو ولایت څخه دفاع وکړي، او د جګړې تر پای پورې به انګلستان هر میاشت 1000 روپۍ امیر ته ورکوي. او دوهم دا چې انګلیسیان امیر دوست محمد خان ته سربیره په اوسنۍ بوځ کې یو دیالس زریس سوار او وتل زریس پلی یا پیاده پوځ مجهز کړي، او تر څنګ دا چې د پیسو اخیستنه او لږدونه هم به د امیر دوست محمد خان پورې به اړه لري. د کابل یو استاسی په پېښور کې استوګن کیږي. پنځم دا چې د انګلستان نور استازي به هم د افغانستان په دروي ولایتو لکه کابل، قندار او بلخ کې د څارنې او جګړیزو راپورونو چمتو کولو په مخه به دوی هلته اوسېږي. دوی به په کورنیو چارو کې هم د لاسوهنې حق نه لري، خو د دوی ساتنه به د امیر په غاړه باندې وي. شپږم دا چې د ایران سره د جګړې د پای څخه وروسته به د لومړۍ مادې مطابق پیسې قطع کیږي، او بل دا چې د پیسو د قطع کولو څخه به وروسته انګریزان منصبداران د افغانستان څخه وزي، او که چیرې غوښتنه وسي ځینې مسلمان استازي به په کابل کې واوسیږي، او امیر دوست محمد خان به د افغانستان ته د انګریزي افسرانو د راتلو او راتلو په وخت کې د پوره ساتونکو په وسیله د دوی محافظت او ساتنه به کوي. د پیسو ورکول به هم د جنوري د میاشتې د اولې نیټې یا د اول تاریخ څخه به شروع کیږي، او 300,000 روپۍ به قندهار، 200,000 په کابل کې ورکول کیږي چې د دې ترن څخه جلا دي، او هغه د ختیځ کمپنی یو ډالی ده، د ختیځ هندي کمپنی د پاره یو ډالی ده. د شپې د شپږ سو زره روپۍ ورکړه هم په کابل کې د نورو مخو لپاره ده، او په بل تړون پورې اړه لري چې دا د دې تړون یو بل فقره وه، او تر څنګ یې دغه تړون د مخکېني تړون ناقص کېدلی نه سي. امیر دوست محمد خان به د سولې او جګړې په حالت کې، یعنی په دواړو حالاتو کې، هم د سولې په جګړې کې او هم د حالت د جګړې په حالت کې، د ایران او د هغه د متفقینو وړاندیزونه به انګلیسیانو ته رسوي، او سربیره پر 4,000 توپکو باندې نور 4,000 توپک به هم د انګلیس د خوا د تل په سیمه کې امیر دوست محمد خان مامورینو ته سپارل کیږي، چې دا هغه د دویم تړون ځینې نور فقرې وي چې د دې ترمنځ لاسلیک شوی وو. رازو د امیر شېر علي خان لومړنی سلطنت ته. امیر شېر علي خان د خپل پلار په ژوند کې د ولی عهد تاکل سوی وو، او د پلار د مرګ څخه وروسته بیا په 1918 کال کې د جون په 12مه د یو 23 کلنۍ په عمر باندې د خپل سلطنت اعلان کړ، او واک ته ورسېدی. ورونه یې ظاهرا د هغه سره بیعت وکړ، مګر په پټه بیا د هغه په وړاندې مخالفت یې شروع کړ، او امیر شېر علي خان د هرات ولایت د تنظیم لپاره خپل سوی شهزاده محمد یعقوب پریشو، او په خپل د محمد اعظم سره کابل ته ولاړی. د شینډټ په برخه کې محمد اعظم خان د امیر څخه جلاس، او د مرکزی سیمو لپاره د مرکزی سیمو د لار څخه د خپل سکاور سردار محمد حسین خان ته، چې هغه د هزارجاتو حکومتدار و، هغه ته ورغلی او بیا غوښتل چې د هزاره د خلکو په مرسته باندې په کابل باندې حمله وکړي، مګر د هزارجاتو خلک خپل وفاداری د امیر شېر علي خان څخه اعلان کړه، او د هغه سره مرسته ونه کړه. ورسته بیا محمد اعظم خان د خپل نور وړونه سره څخه مرسته وغوښته، او د یوې حملې د پاره تیاری ونیوي چې امیر شېر علي خان د ځواکونو په وړاندې هغو مقاومت نسوي کولای. نو د په دغه حال کې دوی کمزوري سو، د انګلیسانو دولت ته پناه یووړه. امیر شېر علي خان بیا په 1915 میلادي کال کې د کندهار د تصفیه لپاره ځینې قواوې سره حرکت وکړي پر دې طرف باندې، او د سردار سره ونشتل، چې بیا د هغه زوی محمد امین خان د هغه سره مقابله شروع کړه. د هغه په هغه جګړه کې بیا د دواړو طرفونو ترمنځ سردار محمد علي خان او د هغه کا محمد امین خان د 8,000 عسکرو سره ووژل سو، او امیر شېر علي خان هم په دغه پیښه کې ډیر غمجن سو. دغه پروهی باندې ډیر دا غیزه وکړه، د خپل اعصابو کنټرول یې د لاسور کې په کندهار کې جلاوالي غوړه کړی، چې دغه انزوا او دغه جلاوالي امیر شېر علي خان د سلطنت د سقوط لامل وګرځېدی. ورپسې راځو د امیر محمد افضل خان سلطنت، چې امیر شېر علي خان چې کله خپل ګوشوالي انتخاب کینو، همدغه ګوشوالي د دې سبب سو چې سردار محمد اعظم خان او سردار عبدالرحمن خان کامل ونیسي، چې کابل ته د کابل د نیول څخه وروسته بیا محمد افضل خان خپل سلطنت ته رسیږي. او لکه څنګه چې انګلیسان هم په هند کې د امیر محمد افضل خان د پاچاهي څخه خبر سول، نو دغه سلطنت په رسمیت باندې وپیژندي، او په 1918 میلادي کال کې بیا عبدالرحمن خان د پنچیر په بازار کې د امیر شېر علي خان د قواو سره د قواو مخې ونیوله، او فیض محمد په دغه جګړه کې ووژل سو، او امیر شېر علي خان بیا هرات ته راغلی. په همدغه وخت کې امیر محمد افضل خان د ناروغۍ له امله مړ کیږي. جسد یې قلعه حشمت خان د شهدای صالحین سره نږدې خاورې ته سپارل کیږي، او د هغه سلطنت په دغه ډیر کم وخت کې د کوم مهم کار ونه کړ. د امیر محمد اعظم خان د مړینې څخه وروسته بیا سردار محمد اعظم خان د عبدالرحمن خان په موافقه سره سلطنت ته رسیږي. او خو امیر محمد اعظم خان بیا یو ډیر نوښتګر سړی و چې غوښتل یې یو شمېر اصلاحات په افغانستان کې رامنځته کړي. او امیر شېر علي خان د هرات څخه کابل ته ورسېدی. د کندهار خلک چې د امیر محمد اعظم خان د زامنو د لاسه ډیر په تنګ سوي و، نو امیر شېر علي خان پر تاکس سره ډیر خوشاله سو او د هغه هرکلی وکړي چې په دې وخت کې امیر عبدالرحمن خان د شمالي ولایتونو په بلولو باندې بوخت وو. امیر شېر علي خان د کابل د نیولو فکر وکړي مخکې له دې چې بیا کابل ته ورسیږي. د کابل خلک د امیر محمد اعظم خان په وړاندې دوی احتجاج وکړي او د امیر شېر علي خان څخه ملاتړ وکړي. امیر محمد اعظم خان هم چې دغه حالت ولیدي چې اوزا د امیر شېر علي خان په ګټه باندې ده او ټول د هغه ملاتړ دي، نو روحیه یې کمزورې سو. او امیر عبدالرحمن خان هم چې په تخار کې و هغه ته ورغلي. په 1918 میلادي کال کې بیا امیر عبدالرحمن خان او امیر محمد اعظم خان قواوې سره ترتیب کړل د غزنی په شاشګاو په دغه سیمه کې. د امیر شېر علي خان د لشکرو سره دوی سره مخامخ شول، جګړه یې وکړه چې په دغه جګړه کې هغه ماته وخوړه او دواړه وتښتېدل. چې بیا انګلیسانو هغوی ته په هندوستان کې د اوسېدو بلنه ورکړه او تهران ته د سیستان د لارې څخه روان شول. امیر محمد اعظم خان بیا د همدغه لارې کې د نهروغه کیشي او ورپسې مړ شو، چې بیا په بستام کې شخص و. او سردار عبدالرحمن خان هم بخارا ته پناه یووړ. درنو زده کوونکو، دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې درس. په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي، موږ د شاه شجاع د دولت په هکله ورسره د ملي پاڅونونو او د امیر شېر علي خان د واکمنۍ، محمد افضل خان د واکمنۍ په هکله باندې وپوهېدلو. په دې چې تر دا غوړستنی شي پورا سره مل پاتې سی وسی او د هرې موضوع څخه به موږ ته اخیستی وي. د نن ورځې درس مو هم دومره وو. د نن ورځې درس پر همدا ځای باندې پای ته رسو. تر اتلونکي درس پورې چې بیا هم د بلې تاریخي نوې او پزره پوری موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو. تاسو ټول په لیو مهربان رب سپارم. شه وخت ولري، شه چری.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
د ازادي ملما
السلام علیکم. د روختیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړي چې د همدی میلادي کال تر پای به د افغانستان 10% وګړي روختیاي خدماتو ته لاسرسي به برخې شي. دوی وایي دغه ویره ورسته له هغه ورسره پیدا شوه چې امریکا پر افغانستان خپل مرستې درولې. یاد سازمان د سیشنبه پورز د اپریل په 15مه ویل افغانستان سره د روان میلادي کال په پیل کې د امریکا د مرستو لبندیدو وروسته شاو خوادرې سو هغه روغتي مرکزونه تړل شوی چې د امریکا لمرستو تمویل دل. دغه اندېښنې څومره پر ځای دي؟ آیا رښتیا هم په افغانستان کې خصوصي او په تیر بیا روغتي سکتور لستونزو سره مخامخ دی؟ د امریکا د مرستو لکمیدو وروسته د طالبانو د حکومت مسولیتونه څه دي؟ آیا دغه حکومت دغه سي ظرفیت لري چې روغتیاي سکتور د امریکا او لویدیزو لمرستو پرته په پخو ودروي؟ په همدې او نورو مسلو د خاص یا ځانګړي مرکې لپاره د عام روغتیا وزارت په خوانی سلاکار ډاکټر باز محمد شیرزاد را سره دی. شیرزاد صاحب، ستړي مشي راځي په فایل کې د مرکه په دې پښتنه سره فایل کو چې د دبليو ایچ او یا د روغتیا نړیوال سازمان دغه اندېښنې یا دغه خبرداري چې ویلې دي د سږ کال تر پایه به 10% افغانان د روغتیايي خدمتونو به برخې شي، دغه اندېښنې څومره پر ځای او واقعي دي؟
زه په لومړي سر کې باید خپل ټول هیوادوالو ته د دې اطمینان ورکم چې د دبليو ایچ او دغه ادعا او دغه اوازه او دغه جړاګانې معلومات به بنسټ دي او معلومات غلط دي، ځکه چې په افغانستان کې د روغتیايي خدماتو ارزښت کول د دوی وظیفه نه ده. د افغانستان کې د روغتیايي خدماتو تمویل بودوجه هر څه ثابت دي او د یونیسف موسسه د خوانه دا تمویلږي. د دوی هغه ترڅو چې دا بي پي ایچ اس او اي پي ایچ اس د لارې خدمات چې کوم یو د افغانستان د روغتیايي سیستم اساسي اصول دي، د دې لپاره نه امریکا بودوجه قطع کړي چې بانک جهاني د دې ځمواري لري او جامع اروپا د خوانه دې ته بودوجه ورکول کیږي، او تر اوسه پورې د سکوم څه مونږ نه دی لیدلی چې د دې بودوجه قطع شي. یوازې دبليو ایچ او چې کوم خدمات وړاندې کوي هغه د سرویلانس په برخه کې، یعنی د امراضو د لټون په برخه کې زمونږ د ټیمونو سره یو ځای همکار دي، او په کوم شي مراکزو کې چې واحد سید دا یو موضوع ده، یو مهم موضوع ده چې دوه ابراز ولټي، خو که چیرته دغه بودوجه قطع کیږي نو په روغتیايي خدماتو باندې داسې تاثیر نه لويږي چې زمونږ هیوادوال د روغتیايي خدماتونو به برخه شي. نو د دې ذمہواری د یونیسف موسسې ده، او دغه ارزاد خدمات شي چې فعلاً د هیلت ایمرجنسی ریسپانس په ذریعہ باندې دا کیږي، او دا د یونیسف ته خوانه اتم ویلیږي او په دې ارتباط باندې کومه غنښته. او تر ټولو لوی خبر دا ده چې په هر مملکت کې د ځمواري همیشه د ځمامداري کده خدماتونه به برخې کیږي، الته یو حکومت شته، الته د نظام شته، څوک چې د نظام پر اساس کیږي هغه ځمامدار دی، او ځمامدار د دې مسول ده چې خدمات ارزه کی. دا په دې معنی نه ده چې د دبليو ایچ او کومه کو نه رسې د خلک بمري.
خا انو شیرزاد صاحب، تاسو وای چې دغه د دبليو ایچ او اندېښنې یو څه بی ځای دي، بی اساس دي. نو دی وای چې د کال لپاره شاوخوا 300 روغتیايي مرکزونه تړل شوي دي، دا کوم مرکزونه دي او څه ډول خدمات فکر کوي وړاندې کوي؟
هیڅ ډول روغتیايي خدمات مراکز تړل شوي نه دي، د دوه فعالیتونو په کې تړل شوي دو پسې مراکزو کې متاسو ویل چې د عام روغتیا وزارت سره د سرویلانس په برخه کې، یعنی چې امراض لټي او موږ ډیپارټمنټ لرو د ډیوس په نامه چې دا د کوم امراض کوم ځای کې کومه اپیډمي یا کولرا یا کوم بلاد شي ساري امراض په خکې کیږي، نو دوی ورزي اولته د دغه د لټون په برخه کې، او دا د عام روغتیا وزارت نورمال وظیفه ده. د دوی په تخنیکی همکارۍ په ټوله دنیا کې دبليو ایچ او یو تخنیکی همکار ده، ارزه کوم کې د خدمات د دوی نه وظیفه ده او نه کوي. دویم دا چې د صحي تعلیماتو په برخه کې د دوی وظیفه ده چې دوی آموزش ورکړي، د ټریننګونه ورته ورکړي. که په دغه برخه کې تغییر راځي را بشي، لکه په ځاده خدماتو کې نه تغییر راځي او نه کوم مراکز بسته کیږي.
دوی چې ویل دي چې د کال لپاره شاوخوا 3 میلیونه کسان اساسي روغتیايي خدماتو ته لاسرسي به برخه شوي، دا خبره په سمانا شیرزاد صاحب.
د دوی جړاګانې اصلا د خپل بودیجې په خاطر باندې دي، د دوی ځکه چې دوی لگزری ژوند لري، البته سی مراکز لري، د سټاف لري، د هغه پر دیمونه دي، د هغه گشتوزونه دي، د هغه وسایل دي. کوم بودیجم که دوی ترسیږي د هغه تقریبا ډیر شونه یا تر 40% پورې خلکو ته ورسیږي. متوقعي ټوله نړیواله بودیجه د دوی په مسارفو هم د مرکزی دفاتر او هم د غیزه باندې رسیدي. خو ما تاسو اطمینان درته درکې دا په ډاډه درته وایم تر څو چې د بي پي ایچ سي پي ایچ اس لپاره کومه بودوجه هم نړیوال بانک هم نه ده قطع کړي، جامع اروپا هم نه ده قطع کړي، چې نړیوال بانک د امریکا نه د امریکا د خوانه تمویلي هغه تر اوسه نه ده قطع شوی. د بي پي ایچ اس لپاره اي پي ایچ اس لپاره د سکل لپاره خو هر څه مکمل شته.
بله، او همدغه یونیسف تاسو یادونه وکړه چې دا هم د روغتیايي سکتور په ملاتړ کې مهم رول لري. د دوی بودیجه څو کوټي
رول لري؟ دوی ته بودیجه د فیلند لپاره د ورډ بانک ورکړی دا چې د امریکا د خوانه تمویلږي، او د د جامع اروپا د خونه د لپاره بودوجه شته چې هغه بودوجه د د سکل د کانټراکټ د قرارداد چې کوم یو ده هغه بودوجه تکمیل ده د شفاخانو د خدماتو او د صحی مراکزو چې هغه د بي پي اچ سره قراردادونه شوي ټول مؤسساتو سره او بودوجه موجوده ده
او WHO یا د روغتیا نړیوال سازمان لڅارنې پرته نور هم د خصوصي سکتور یا په روغتیاي سکتور کې مهم رول لري یعنی د ډاکټرانو ماشونه یا هم د دارو درملو په جوړولو کې کوم رول لري د دوی پروژې یا د دوی مرکزونه کې یوازې ماده څارنه او د امراضو پلټنه دنده ده
تاسو ته ما مخکې اسکل چې WHO په درې مهمو ساحو کې د عامه روغتیا وزارت سره همکار ده د دې وظیفه نتانه افغانستان کې په ټوله دنیا کې اول دا چې د صحت په بخش کې ټریننګونه ورته ورکړي کپاسټی بلډ کوي د صحیح کارکونکو کوم ځای کې چې ضرورت دي دویمه موضوع چې د سرویلانس د امراضو د کوم ځای کې وګوري چې کوم امراض را پیدا کیږي د هغه جستجو په خاطر باندې دو ورزي او ګوري او په دریمه مرحله کې کوم ځای کې د غساری امراض سرویلانس کیږي نو دو کلنې برخه کې یو اندازې دارو درمل د خپل بودیجې په اندازه باندې هغه درمل اخلي او سی مراکز ته ډونیټ کوي ورکوي که چېرې ته WHO ورکړي به دا یو زمینی همکاري ده او غیر د دې نه څوک چې د بي پي اچ او بي پي اچ د سی مراکزو کانټراکټ اخیستي قرارداد اخیستي هغه مجبور مکلف دی چې ارزه د خدمات وکړي
بله راځو هم دې مسله کې تمکیګو خاغلی شیرزاد تاسو د افغانستان په سیاستامه کې عملن کار کړی دی شاید څو لسیزی مو کار کړی وي او د محل همالته ملګری دوستان په خوانی همکاران لري چې په کار بوخت دي د افغانستان د روغتیاي وضعیت یو څه نازک خودل کیږي سره لدی چې د امریکا امرستي هم تاسو وایي شاید مستقیمه غیزونه کې ځکه حالت د دولت د طالبانو هغوی به خدمات ارزکي اما فکر نه کوي چې په ټوله کې اقتصادي وضعیت هم خراب دی افغانستان کې هغه پخوانی پروژې هم نسته هغه موسسه چې په خصوصي سکتور کې په صحي سکتور کې کار کوي هغه هم اوس کم رنګ شوی نو فکر نه کوي چې مجموع کې یو څه اندېښنې شته روغتیاي وضعیت ته یاره
بالکل دا واضح خبره ده چې د افغانستان سی سیستم یو چالش خاطر روان دی د یو مشکلاتو خاطر روان دی ځکه د یو خانه منګه هغه بکپ چې زمنګ خويندې په تحصیل کې وي د ام د قابلیت په بخش کې ام د تبابت په برخه کې دا د یو غټي خالیګا سره مخامخ دی چې پر راتلونکو کې به د ډیر شدید بحران سره خصوصا مور او ماشوم خدمات متاثر کیږي په فعلی شرایطو کې ډیر زیات ډاکټر صاحبان او ډاکټر صاحبان د خپل اولادونو د تحصیل په خاطر نه امنیتی ستونزه د اولادونو د تحصیل په خاطر باندې خپل مملکت خوشی کړی دی همسایه مملکو ته لاړ دی یو نه د باندې وتلی چې د خپل دغه تشه د کول ډیر مشکله ده ځکه چې شل کال یو نفر تحصیل کوي په دې مملکت کې مګر د خپل اولادونو د تعلیم په خاطر باندې دغه د سیستم نشته د فعلن د پاره وتلی بل دا چې د روغتیاي سیستم فعلن تقریبا یو شل فیصد کې زمنګ په کې مسلکی کسانی متباخین او رهبری 80% غیر مسلکی کسان دي د غیر مسلکی کسانو په ذریعہ باندې د روغتیاي سیستم چې یو تخنیکی او سیستم ده د دې رن کول هم یو د چالش خبره ده مشکلات سره پیدا کیږي څلورم نقطه دا ده چې په ټوله دنیا کې تاسو وګورئ دغه د جهانی کومکونو کې مطلق تغییر راغله کدا ترامپ وای او کدا امریکا وای کار څه وای تقریبا په انګلستان کې درې څلوېخ په شته هغه کومکونه به شدون نړیوالو تکول وز د دوی په امنیتی لګښتونو باندې لګیږي د اوکرين جنگ په ټول دنیا کې یو تغییر راوستو د جرمني کې کتا سو په جرمني کې اوس ګوره د جرمني د کومکونو زیاته برخه د دوی به تر اوګرځیدات نړیوال ته کومک نه کوي هغه د دوی په امنیتی برخه کې مصرفيږي دا یو عمومي ستونزه ده دلته اوس یو مکمل حکومت شته حکومت په دې ارتباط باندې کول شي چې عاجل تصمیم ونیسي په خو به یو لږ پیسې د موبایلونو پیسې ګرځیدل خلکو به دا کول چې دا د ریاست جمهوریت لپاره مصرفيږي د مر اول مرمن لپاره مصرفيږي لکه نو سونه اول مرمن شته او نه ریاست جمهوریت شته وسره پیسې چې کیږي په دې ارتباط باندې دغه شی دولت یو ثابت او خاصه بودیجه باید د روغتیاي سیستم په خاطر باندې وځي کی دا اوس تاسو وګورئ د تقریبا 200 افغانۍ په هر میتر باندې اضافه چارچيږي کم دغه رقم روغتیاي سیستم د پاره چې یو خاصه بودیجه ورته انتخاب کی زه فکر کوم چې دا وچلېږي او دا به چې ثابت کارو کی تاسو وګورئ نړیوال نړیوال کې چیرته 900 میلیون ډالر افغانستان د پاره کومک کوي د دې 900 لومړی په لومړی قدمه کې هغه مالک خپل برخه ګرځي، دویم قدمه کې دا هغه نړیوال موسسات دا پیسې ګرځي، دریم قدم کې دبليو ایچ او د دې پیسې ګرځي، او اندازې څلورم قدم کې جوګان ګرځي. لیکن که خپل دولت د خدمات ارزه کې 900 میلیون تجارت نشته، یعنی په 200 باندې کېږي چې ټول افغانستان روغتیایي سیستم مو چلیږي، نو دولت د دې لپاره باید یو خاص تدابیر وګوري. نن کني سبا د بلوچ قطه کېږي که سبا نه بل سبا قطه کېږي، دا د څوک چې د رهبری د دولت کې د مملکت پر کې د دې لپاره باید مخکې تر مخکې باید غم وکړي او دا وچلي.
شیرزاد صاحب، افغانستان د روغتیایی کارکونکو یا هم د صحی کډرونو وتل هم یو غټه ستونزه ده. تاسو هم مخکورته په خبرو کې اشاره وکړه دغه مسلې د افغانستان روغتیایی سیستم څومره زیانمن کړي، او د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي؟ ځکه د دبليو ایچ او یا د نور نړیوالو سازمانونو مرستې به بندیږي. تاسو ویل چې هغه نه نوي سبا بندیږي، اما په افغانستان کې دننه د روغتیایی مسلکي کسانو کمی هم یو لوی ستونزه ده.
بالکل، تاسو ډیره ښه نقطه ته اشاره وکړه. روغتیایی سیستم په یوازې په تعمیرونو په دواګانو باندې او په وسایلو نه کیږي، د دې ترڅنګ چې روغتیایی پرسونل او تخنیکی پرسونل دغه په ټریننګونه داني، دغه ټول یو بل د تکمیل کون کیږي. نو په دې ارتباط په یوازې کې پرسونل امکانات نه او یا امکانات پرسونل نه، دغه سیستم ناقص دی. او فعلاً تاسو پوهیږئ چې 50% د افغانستان نفوس هم ښځې دي، او 50% کارکوونکي هم زموږ ښځې دي، او 50% زمونږ متقاضیان د ارزښت کوونکو د خدماتو هم چې د ښځې دي. که چیرې مونږ دا هر څه ولرو او مونږ ښځو ته په دې کې رول ورنکو، مونږ تقریبا فکر وکړو چې نیم په نیمه ناقص یو. نو په دې ارتباط باندې زمونږ د هیواد نه د کډرونو د وتلو یو ما تاسو مخکې یاد کړ چې امنیتي ستونزې په خاطر نه وزي، اکثره د خپل اولادونو تحصیل په خاطر. خپل فکر وکړه که مور پلار به سواده، مګر اولادونه ډاکټران شو، و چې دوه ډاکټران دي، دوه اولادونه به سواده کیږي، نو دا د تحمل وړ نه ده. د کوم کسان چې تللیم دي د خپل اولادونو د تحصیل په خاطر تللی، زه مطمئن یم که چېرته په افغانستان کې د نجونو د عالي تحصیلات شروع شي، یعنی تاسو په خپل سترګو وګورئ چې ډیر زیات کسان په افغانستان ته شیدې ورزي. اولته دویمه خبره چې د جمهوریت په وخت کې ټول موږ د دې شاهدان یو چې بعد وکیلانو د فشار په اساس، د زوراورانو د فشار په اساس، ځینې کلینیکونه د سیاسي رشوت په اساس باندې جوړ شوي، د سیاسي فشارونو په اساس باندې جوړ شوي. زه یو لاند مثال درکوم. د ګریش په ولسوالۍ کې زمنګ نفوس شپږ لکه ده، شپږ سو زره د سایه دار ته په اساس. هلته موږ درې یا څلور سی مرکز لرو، لیکن په عین وخت کې د بامیان ولایت چې موږ شپږ لکه نفوس لري، هلته موږ اته شپږ روغتیایي مراکز لرو. هر وکیل، هر زوراور د خپل کور او کلی په وزیرانو فشار راوړي، په دولت فشار راوړي، امتیازات یې اخیستي او یو تعمیر جوړ کړي. فعلاً د روغتیایي سیستم د ښه بنیاد په خاطر باندې، د ښه خدماتو په خاطر باندې، یو ډیره مهمه موضوع هغه د سر نه دی اسسمنت دی. په کوم ځای کې چې زمونږ ډیر ګڼمشتي خلک پراته دي، یو سیم تقریبا سیم مراکز یو څار لازم باید تنخیص شي، کوم چې غیر ضروري دی، او د هغه بودجه په هغه مراکز باندې چې هلته زمونږ زیات نفوس پراته دي او ورته اکمال شي، دواګانې ورته اکمال شي، پرسونل ورته اکمال شي، نو په دغه ارتباط باندې کېدای شي چې ارزښت خدماتو بهبود پیدا کړي.
بله، او د نړیوالو مرستو ته کبیر تراشو خغلی شیرزاد دغه د دبليو ایچ او اندېښنې مخکې موږ ویلې دوی په افغانستان کې پرون له فرانس پریس آژانس سره خبرې کړي. دوی نه یوازې دا چې ستاسو پټکو خپلو بودیجو ته مثلا اندېښنه لري، تشویش لري، نور تشویشونه څومره پر ځای دي؟ ځکه د دبليو ایف پی لامیو ته که وګورو، هر ورځ دبليو ایف پی تقریبا ورته اندېښنې خپروي. نن په یو راپور کې ویلي دبليو ایف پی چې 3.5 میلیونه کسان یا ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي، او دوی پیاوړي ملاتړ ته اړتیا لري. دا سید دبليو ایچ او اندېښنې پرون راغلي.
تاسو وګورئ په افغانستان کې د غرضه د خدماتو د خصوصا د خوارځواکۍ په ارتباط باندې هم د یونیسف اداره تر سره کوي. دغه تازه ارقام چې د یونیسف د ادارې د خوانه شوې دي، د 2018 د جمهوریت د وخت کې د سوې تغذیې ماشومانو زمنګ شپږ دېرش فیصد ماشومان په سوې تغذیې باندې اخته و، مګر په اوس اوسنۍ شرایطو کې دغه فیصدي تر 50% پورې لوړه شوې ده، یعنی 10% تر پخوا زیات شوې. علت یې اکثره چې ده بیکاری ده، د فامیلونو په خلک بیکار شوی دي، بیروزګار شوی دي، غربت او فقر زیات شوی دي. څومره چې غربت او فقر زیاتیږي، په هغه اندازه خو ځواکي هم سره زیاتیږي. د بل خوانه یو ډیر غټ چالش د افغانستان لپاره په فعلی شرایطو کې هغه د ماجرو بې کنټرول راستنېدل دي چې د دې سره به کچې ته دغه منظم شکل باندې سرویلانس ونی شي دبليو ایچ او په دې خاطر هم پښو د سرویلانس ونی شي وګنل دل شي د دې هغه منظم ځای په ځای کېدل نه نو کېدای شي چې د امراضو سطح په افغانستان کې نور هم پورته شي ځکه چې دوک کوم ځای کې په ځای کېږي د هغه لپاره ارزه د خدماتو منظم نه کېدای شي چې د نور امراضو سبب هم شي خصوصا د پولیو لکه شر او نور ساري امراض.
شیرزاد صاحب راځي با سره راټول کو تاسو د پای شي بيدل مخ سره په دې خبرونه کې له موجوده امکاناتونو څومره فکر کوي ښه ګټه اخیستل په کار دي او آیا داسې ظرفیتونه شته تاسو مخکې اشاره وکړه چې که په کور د ننه دغه لکټر لګه مالی چې راټولېږي د ګمرکونو اواید دي ټلیفون اواید دي دا که سره سم منسجام سي 200 میلیونه ډالر هم کسي د روغتیاي سکتور لپاره په کار په کال کې بسنه کوي آیا اوسنی حکومتي سیستم ته په کتو دغه یو ظرفیت موجود دی چې کم امکاناتونه ډیره ګټه واخلي او د افغانستان د روغتیاي سکتور هغه تشه ډکه کړي چې د امریکا لمرستو وروسته اساسيږي او دبليو ایچ او هم ورته اشاره کړي.
بالکل زه سل په سل کې په دې مطمئن یم چې دا کار کې دونکو دا کار امکانات دی او دا کار شونه دی. په لومړی قدم کې دوه د صحي مراکز یو بازنګری کوي چې تقریبا اوس په لاندې منګه 2013 روغتیاي مراکز لرو چې په دې ارتباط باندې د ټولو تشریعي امکانات ورزي خو ناقص. په دې ارتباط باندې من کولای شو چې زر روغتیاي مراکز د افغانستان په مختلفو ولسوالیو کې په غزه کې چې ګنمشت صحي دي منګه منظم دا انتخاب کوز نظر په ضرورت او د ولایاتو سره په مشوره د خلکو سره په مشوره دویم دا چې د دې لپاره غو ثابته بودجه حداقل بودجه چې کال په کال د دې لپاره بیا کې دي شي چې یا زیاتواله یا کمواله پکې راشي په نظر کې ونیول شي او دا غو تخنیکی او مسلکی کسان کوم چې په داخله د مملکت کې دي هغه ته د دې چانس ورکی چې راشي د روغتیاي سیستم سره همکاري وکړي. حتی موږ په ولنټیر شکل باندې حاضر یو موږ تقریبا ډیر زیات ډاکټر صاحبان دی او زریم غواړي حتی یو ته ورشي خو متاسفانه شه هر یو لار دی د زمينه ورتنه مو مشاهده شوی چې خبرې ته وګ نه دی خي او به ته خپشي وي او راغلي دي دغه موضوع د چا خبره کې څو ورته ارزښ نه نه ورکې چې دوی خبرې ته څو وګوري شي دغه رقم حالات پرسته هم شړې خفقي چې چیرته دغه رقم یو تعهد یو څه موجود به زموږ معنی چې زموږ افغانستان مسلکی پرسونل ډیر زیات لري همکاران ډیر زیات لري اوس خدانه د فزیکلی شکل ته ووسی په مجازي نړۍ کې کول شي چې ډیر زیات همکاري وکړي ته جوړي کې په ورته ورکی نظرونه ورته ورکی او دا چې هغه تر هیڅ هغه عملی شکل باندې جوړې دي چې هغه عملی شي او روغتیاي سیستم سره بهبود پیدا کړي نو دا زما د درخواستونه دي او په عین وخت کې وکول شي چې د اسلامي وادونو سره کوم چې د امارات سره متحد دي لکه سعودي عربستان د کوېر د قطر د امارات دي دوی وازې د نورو مملکتو ته نه په تمه کېږي دا غوړي دي همکاري غوړي زما مطمئنم چې هغه اخلاص مندانه هم قریب ورسره او که رخته ایش اسم بورت احمد چی
خاغلی شیرزاد پا باس که لگدون دیر مندنه او ریدون کو داوال خاغلی شیرزاد سر زموگا زنگره مرک
این سر که سرسان غنده خاری رسولی سر تگران غنده خاری نہ غرازی نہ زور زم تپوسلا تاکی سرا تسورانا غند اختاری سڑکی وائی چلا غصے جون دے دے ماچی ہوئی نہرانا غند اختاری دل تشتا دے دا مجنون دخبو خاکونا دا سہرارا تا وزان غند اختاری مشغولا لرے راشت یار خالا سن مستڑے اوس تو مان ہندے خار یلا زار 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 یلا زار 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 اللہ دے پیارا ولا یارا معشوم زندگی میں او پجڑا تر پسے مرینا لازم آپ حال خبر دے حکم قبول کری او تدی دنس وی سوالونا
محلارا بیدار شی او چې من نصیب شی د سلو شوندو کلنګونا اول می کلا کلا غم اس می کتاب شو مشغلا پکې کوما اول بچلا کلا راغلے اس طرح تلونو لارے دے چانی بلی دینا پدے لار چکم اور از حقا گلفام سی پدے لار چکم اور از حقا گلفام سی ورسر میں زڑپ لاست منے جام زی ورسر میں زڑپ لاست منے جام زی بدل ہار چکم اور از حضا کل فام زی